د امریکا غږ د خبری خبرونه مهم سرټکی.
We cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree?
اتمی وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي د ولسمشر ترامپ بیا ټینګار. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا په ایران باندې د متحده ایالاتونو د پوځي عملیاتو په اړه په خپل دریز ټینګار وکړ. وی ویل چې ایران اتمی وسلو ته لاره نشي لرلای. پر حزب الله د ایران سپاه پاسداران باندې د امریکا نوی بندیزونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې واشنگتن د حزب الله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د مالی سرچینو د پرې کولو د هڅو په لړ کې د پیسو لیږدولو په یوې شبکې بندیزونه لګولي. او یونیسف وایي هر ماشوم د زده کړې، لوبې او رغېدو دپاره یو خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. دا او نور د امریکا غږ په نننۍ خبری خپرونه کې وګورئ.
سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 1 زه ښایسته سعادت لامه یم او خپله خبری خپرونه پیلوو. پکې د امریکا، افغانستان او نړۍ په اړه مو مهم خبرونه ځای کړي دي چې هیله ده تر پایه موږ سره مل اوسېږئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په ایران باندې د پوځي عملیاتو پرته یې بله چاره نه لرله. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې ایران اتمي وسلې نشي لرلی. نور حال د خپل همکار جافن هانس څخه راخلو چې د کانګرس د ودانۍ له مخې موږ سره مل دی. هانس، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو نور جزئیات څه دي؟ بیا هم د ایران د اتمي وسلو پر مسلې باندې راڅرخي که څنګه؟
بله، مننه خیسته جان. ولسمشر ترامپ د ایران په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په ایران باندې د پوځي عملیاتو اصلي هدف دا وو او دا دی چې دغه هیواد اتمي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلي ترامپ دا څرګندونې له ډبلیو ای بی سی و اویا راډیو سره په یوې تازه مرکې کې کړي دي. ولسمشر ترامپ ویلي دي چې د ایران په وړاندې اقدامات ښه وو او امریکایانو یې هرکلی کړی. هغه ټینګار کړی چې له پوځي پلوه ایران له پښو غورځول شوی او د 15 مخکې میاشتو په مقایسه د بی پیلوټ الوتکو او همدغه راز د میزایلو د تولید توان کم شوی دی. ولسمشر ترامپ ویلي دي چې توافق ته د نه رسېدو په مخ کې یو خنډ دا دی چې هیڅوک نه پوهیږي د ایران مشري څوک کوي. ښاغلي ترامپ داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د متحدو ایالتونو د مالی وزارت ویلي چې په ایران باندې به د نویو اقتصادي پلانونو جزئیات خپروي. ولسمشر ترامپ په ایران باندې نوي اقتصادي فشارونه ځپونکي بللي او ویلي دي چې دا د امریکا د نهایي هدف ته د رسیدو لپاره یوه غوره وسیله ده. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا په ایران باندې د متحدو ایالاتونو د پوځي عملیاتو په اړه په خپل دریز ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران اتمی وسلې نشي لرلی. ښاغلي ترامپ د پنځم به پورز د ډبلیو ای بی سی و اویا راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې ایران په پوځي لحاظ له پښو غورځولی او د دغو عملیاتو مهم هدف دا و چې ایران اتمی وسلې ترلاسه نه کړي.
We had no choice and I would have done it
موږ بل چاره نه لرله او که ارتیا وای سل ځله نور به مې هم دا کار کړی وای. هغوی اټومي وسلې نشي لرلی او نه به یې ولرلی شي. ساده خبره ده، ایران اټومي وسله نشي لرلی.
ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د ایران سمندري ځواک، هوایي ځواک او مشرتابه له منځه تللي او هیڅوک نه پوهیږي چې اوس یې مشري څوک کوي. ښاغلي ترامپ تر دې مخکې اعلان کړی و چې ایران په توافق کولو کې ناکام شوی او له همدې کبله پرې بې ساری ځپونکی اقتصادي عملیات پیلوي. په همدې حال کې د ولسمشر ترامپ رسیال جی ڈی وینس په ایران باندې اقتصادي فشار د متحدو ایالاتونو د نهایي هدف د ترلاسه کولو لپاره یوه غوره وسیله بولي.
اوس په یوې نوې مرحلې کې یو تر ټولو اغېزناکه وسیله چې لرو اقتصادي فشار دی. هغه به روان ساتو. فکر کوم دا غوره لار ده چې بالاخره خپل نهایي هدف ترلاسه کړو.
ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی که هر هیواد خپلو شرکتونو، بنسټونو، هوایی میدانونو او موسسو ته اجازه ورکړي چې له ایران سره مرسته وکړي نو له سختو اقتصادي عواقبو سره به مخامخ شي.
اوس یې وخت دی چې زموږ متحدین او د نړۍ ټول هیوادونه پریکړه وکړي او موږ به د دغه قاتل رژیم اقتصاد له منځه یوسو. دا کار به د هغوی د نیابتي ډلو له لارې د واک کارولو توان محدود کړي.
خاغلی بسنت ویلی دی چې په ایران باندې باندې اقتصادي فشارونو جزئیات د دوشنبه پورس اعلانوي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او ستر مرکچی په ایران باندې د امریکا اقتصادي فشارونه ناعادلانه بللی او ویلی دی چې هیواد باید د دغو فشارونو په مقابل کې پلانونه جوړ کړي.
د امریکا لخوا د نویو بندیزونو بهیر د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان تامی پیګت ویلی چې واشنگتن د حزب الله او د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د مالی سرچینو د پرې کولو د هڅو په لړ کې د پیسو لیږدولو په یوې شبکې باندې نوي بندیزونه لګولي. پیګت د پنجشنبه په ورځ د اګست په شلمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیکل چې دا شبکه د لیږدونکو په لاس چې د لبنان، ترکیې، متحده عربي امارات او ایران ترمنځ په سوداګریزو الوتنو کې سفر کوي سلګونه میلیونه ډالر لیکدوي چې رژیم ته دا وړتیا ورکوي څو په ناقانونه توګه بهرني اسعار ترلاسه کړي. لا بندیزونو ځان وژغوري او د حزب الله نه مالی ملاتړ وکړي. د بیان له مخې د مالی وزارت د یوې اړوندې شبکې پر هغو لسو کسانو هم بندیزونه لګولي چې د قدس ځواک او حزب الله ترمنځ نقد پیسې تبادله کولې. بیا هم د تروریستي ډلو ګواښ د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د نیویارک په ایالت کې یوه میرمن د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د مرستې برابرولو په تور نیولې او تیره ورځ د لومړي ځل دپاره محکمې ته وړاندې شوه. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار عاشق الله رحیمزوی څخه اخلم چې دا خبر یې تعقیب کړی دی. رحیمزوی صاحب، ستړي مشي، اف بی آی په دې اړه څه ویلي دي چې دا میرمن څوک ده او چیرته نیول شوې وه؟
ډیر زیاته مننه. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د میرمنې په حقله ډیر معلومات نه دی ورکړي، خو همدومره ویلې دي چې نوم یې جیسیکا بوی دی، 19 کال عمر لري او د چهارشنبه په ورځ د نیویارک ایالت د البانی په ښار کې بنول شوله. دا میرمن پرون د لومړي ځل لپاره محکمې ته وړاندې شوله په شکایت پاڼه کې چې فدرالي څارنوالانو په محکمې کې ثبت کړی دی. پکې ویل شوی دی چې دا میرمن وروسته تر هغه ونیول شوه چې یو 14 دن کې اعلی او تمانچه یې ترلاسه کړل. څارنوال وایي چې د میرمنې پلان درلود د نیویارک ایالت په پایتخت او د دې ایالت په سناتورانو باندې برید وکړي. چارواکي وایي چې سکا خپل غږ ثبت کړی و او پکې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی و. 15 ځلې د نیویارک مرکز سره نږدې حمله دل شوی و چې ترصد کوي او د سیمې لزګون انزورنه په خپل موبایل کې اخیستل. دا سیمه مواد هم پیریلی ول چې ګومان کېږي د 14 دن کې علي په جوړولو کې تینه کار اخیستل کېده. د شکایت پاڼې لمخې ادعا کېږي چې د میرمنې یوې محرم سرچینې ته ویلی و
غواړم هر څومره ودانۍ چې امکان ولري تبای کم او سناتوران د جلسې په حال کې ووژنم.
بله رحیمزوی صاحب، آیا چارواکو په دې اړه څه ویلي چې د میرمنې تر برید وروسته څه پلان درلود؟
بله، وو د فدرالي تحقیقاتو ادارې چارواکو ویلي دي چې د میرمنې د برید لپاره د داسې ټوپک غوښتنه کړې وه چې په اسانۍ سره پټېدلی شي. د اله مخې هغې پلان درلود چې د برید نه وروسته سوریې ته وتښتي او بیرته امریکا ته راشي چې په سپین ماڼۍ او د نیویارک په مشهورو کوڅو کې او ټایم سکوئر کې هلته بریدونه وکړي. اف بی آی وایي چې د میرمن بویي دسیسه جدي او خطرناکه وه او د دې ادارې د ترهګرۍ ضد ګډ کاري ځواک نه یې مننه کړې ده چې دسیسه یې شنډه کړله. د شکایت پاڼې له مخې جیسیکا بویي په انټرنیټ کې د امریکا ضد پیغامونه هم خپاره کړي ول. هغې ویلي ول چې غواړي کافرانو ته زهر ورکړي. د نیویارک والی کاتی هوچل د اف بی آی د مامورینو او څارنوالانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دې ایالتي ودانۍ پر ضد کوم مشخص او د اعتبار وړ ګواښ نور نشته دی.
د عدلی وزارت او اف بی آی یو فرد نیولې چې شک کېږي د نیویارک په پایتخت باندې د برید پلان درلود. پایتخت زموږ د حکومت مرکز دی. دلته خلک هر ورځ د کار لپاره ځي چې د خلکو کارونه وکړي.
د نیویارک والی د دیالات پولیسو نام ادارونه مننه وکړله چې په دې برخه کې کومک کړی ده او د جیسیکا بوی د نیولو په خاطر داغوینه مننه وکړله او ویلي چې د جیسیکا بوی قضیه اف بی آی د متحده ایالاتو د پټو خدماتو اداره د نیویارک ایالتي پولیس او د البانی ښار پولیس په ګډه پر مخ بیایي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. کور ودان رحیمزوی صاحب. خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د انرژي وزارت وو پروژو ته 500 میلیون ډالر ځانګړي کړي څو په هیواد کې د مهمو منرالونو پروسس او د بیټریو تولید او بیا کارونه زیاته او پراخه کړي. د ترامپ حکومت وایي چې هدف یې په بهرنیو سرچینو د امریکا د تکیې کمول او د مهمو منرالونو د اکمالاتي لړۍ پیاوړتیا ده. دا د انرژي وزارت د اړوندو پروګرامونو د مالي مرستو دریم پړاو دی او په کې د نویو تاسیساتو جوړول او د موجوده تاسیساتو پراخول او عصري کول هم شامل دي. د امریکا د انرژي وزیر کریس رایت وایي چې امریکا له ډېرې مودې راهیسې د هغو مهمو موادو دپاره پر بهرنیو سرچینو متکي وه چې د اقتصاد، انرژي، امنیت او ملي امنیت دپاره اړین دي. نوموړی وایي چې ولسمشر ترامپ غواړي دا تکیه کمه کړي او د مهمو موادو تولید او پروسس بیرته امریکا ته راولي. د انرژي وزارت وایي چې مهم منرالونه د امریکا د صنعت، انرژي تولید او ملي امنیت دپاره حیاتي ارزښت لري. تر دې وړاندې افغاني الاصله امریکایي سیاستوالې عائشه وهاب د ځانګړو ټاکنو له بریا وروسته د امریکا کانګرس ته لاره وموندله او د امریکا د کانګرس لومړنۍ افغان الاصله امریکایي غړې شوه. نوموړي د امریکا د کانګرس پخوانی غړي اریک سوالوال د ځایناستي په توګه په ځانګړو ټاکنو کې بریالی شوه. سیاستواله عائشه وهاب د ډیموکرات ګوند یوه اصلاح غوښتونکې غړې ده چې د پنځشنبې په ورځ زاګس پر شلمه په ځانګړو ټاکنو کې د ډیموکرات سیاستواله ملسا هرناندز په وړاندې بریا خبره کړه. وهابه د جنوري تر میاشتې پورې تر هغې چې د امریکا د استازو جرګې نوې دوره پیلېږي د استازو جرګې د غړي په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی چې وهاب او هرناندز د نومبر په میاشت کې د امریکا د کانګرس په منځمهالو ټاکنو کې یو ځل بیا د یو بل سره سیالي وکړي. عائشه وهاب په کالیفورنیا کې د هغې سیمې استاز شوې ده چې ګڼ شمېر افغان کډوال پکې ژوند کوي. میرمن وهاب د خپلې بریا په ترلاسه کولو کې د افغان الاصله امریکایي رای ورکونکو رول او ملاتړ مهم بللی دی. د وهاب کورنۍ د افغانستان د شوروي اشغال په مهال امریکا ته پناه راوړې وه. هغه د نیویارک په ایالت کې زیږېدلې ده. وروسته له هغې چې مور یې له لاسه ورکړه او پلار یې ووژل شو، وهاب له خپلې خور سره یو ځای د بې سرپرسته ماشومانو په روزنتونونو کې لویه شوه، تر هغې چې په کالیفورنیا کې یوې امریکایي کورنۍ هغه په فرزندۍ ومنله. عائشه وهاب د هیورد ښاروالۍ شورا د غړي او د کالیفورنیا ایالتي سنا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
امریکا جغ پښتو خبری خبرونه د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا جغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
اوس هم د افغانستان په تړاو د افغانستان د مقاومت جبهه د دغه ډلې د یو قومندان حسیب پنشيري د وژل کېدو خبر تایید کړ. د جبهه د سیاسي چارو مشر عبد الله خنجاني د پنځمې پورز په خپل ایکس پاڼه کې په یو لاند ویډیوي پیغام کې د حسیب پنشيري وژل کېدل منلې دي، خدای په ډاګه کړي نه چې کله چیرې او څنګه وژل شوی دی. تر دې مخکې په کابل کې رسنیو او د ټولنیزو شبکو کارونکو خبر ورکړی و چې حسیب پنشيري د طالبانو په یو لړ استخباراتي عملیاتو کې وژل شوی دی. حسیب پنشيري د طالبانو تر واکمنیدو مخکې د جمهوریت نظام لخوا تر تعقیب لاندې وو او د پخوانی حکومت د کورنۍ چارو وزارت په هغه د خلکو د زورولو، وژنو او عامه نظم د ګډوډولو تورونه هم لګیدلی وو. په 2020 کال کې د جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته حسیب پنشيري د مقاومت جبهه سره ملګرتیا پیل کړه او د دغه ډلې له لویو غړو څخه ګڼل کېده. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په یو تعلیمي مرکز باندې د برید په اړه خبر دی او پوهیږي تحقیقات روان دي. ملګرو ملتونو بیا او ځینو نورو هیوادونو دا برید غندلی او یونیسف ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې دپاره یو خوندي چاپریال ته اړتیا لري. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اهمیت ستونزو او پر ښوونیزو مرکزونو د بریدونو په هکله د غبرګونونو نور معلومات د خپلې همکارې نوشابې آشنا څخه اخلم چې د خبر خونه ما سره په خبرونه کې د نوشه بجانې ستړي مشي. په داسې حال کې چې د نجونو په زده کړو ټینګار کیږي، بیا بیا په تعلیمي مراکز باندې بریدونه هم ترسره کیږي، دغو بریدونو ته څه ډول غبرګونونه تر اوسه پورې ښودل شوي دي؟
بله من نشایسته جان د خبرګونونو فایل د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نه کوم د دغه وزارت یو ویان په دې اړه د امریکا غږ د افغانستان څنګه ته په یو بیان کې لیکلی موږ په کابل کې د زده کړې په یو مرکز کې د چاودنې د راپور په اړه خبر یو او په هیګو چې په دې اړه څېړنې روانې دي په دغه مرکز باندې برید کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي لکه څنګه چې افغانان او نړیوال په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارزښت ټینګار کوي په همدې ډول پر تعلیمي مرکزونو برید هم په کلاکه غندل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت یوناما د اروپا ټولنې د قطر او اماراتو د بهرنیو چارو وزارتونو دا برید په کلکه غندلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو لیکلي بیان کې په دې اړه د همدردۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې متحده عربي امارات د امنیت او ثبات د کمزوري کولو په موخه د هر ډول تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ردولو په دریز بیا ټینګار کوي د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ایکس پاڼه کې پر تعلیمي مرکزونو دغه شوه به می بریټ په کلکه غندل ده او د تاوتریخوالي ترهګری او جنایي کړنو چې انګیزه هرڅوی د غندلو په اړه د قطر ټینګ دریز بیا تکرار کړي ده البته نور معلومات د نجونو د تعلیم په اهمیت او خبرګونونو په رپورت کې ځای شوی دی شایسته جان
په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې د روس د شپږم ټولګیو نه ورپورته د نجونو او ښځو په تعلیم د زده کړو بندیز لګول شوی دی
پنج سال از همه حقوقمان از جمله حق تحصیل محروم شدیم دختران شادی که قبلا به فکر آینده بودند حالا تنها دلخوشیشان امید به روزی است که دوباره مکاتب باز شوند تمام انگیزه و شور و شوق را از آنها گرفتن
ملګری ملتونه بشری حقوقو بنسټونو او ګڼو هیوادونو دا وضعیت یو لوی تراژیدی بلل او د بندیزونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو د ښځو د څنګه مشه سیمه بهوس وی وخت د طالبانو له رسیدو 15 کال وروسته باید په افغانستان کې له تعلیم کار او نور برخونه د ښځو او نجونو محرومول عادي نشي هغه په خپل ایکس پانل لیکلی
د افغان نجونو او ښځو حقوق د معاملې وړ نه دي او ملګری ملتونه د افغان نجونو او ښځو د حقونو عزت او غږ لپاره د دوی ترڅنګ ولاړ دي
ډیره افغان کورنۍ او پلرونه د خپل لونو د زده کړو غوښتن کړي او د دې پریکړه په ضد په بیلابیلو بڼو خپل غږ اوچت کړي او اعتراضونه څرګند کړي دي دوی وی دا یوازې د وینچلې خبره نه ده بلکې ځان د هیواد حال او راتلونکي ته رسیږي
دا لوی ضربه ده د آینده نسل د پاره موږ راغب لږ دی راغله او دغه هغه جبران ولا نسو تر اوسه پوری اوس دغه دوم پلا بیا په دې ګودال د جهل په ګودال کې ولیدو
پخوانی ولسمشر حامد کرزی بلومبرګ سره په امریکا کې ویلي چې زده کړې او د خوځو ونده د هیواد راتلونکي لپاره ډیر ارزښت لري
ما دا موضوع له هماغه لمړی څخه مطرح کړی دا څو ظلم له هغه سره په دې اړه خبرې کړي او ټینګار میکړي چې زکه د افغانستان لپاره حیاتی ارزښت لري همدارس خزي چې د ټولنې نګدي نیمایي برخه جوړوي باید بیرته د کار کولو فرصت ولري
د دوشنبه پر ورځ د کابل ښار د دشت برچی په سیمه کې په یو خونیز مرکز بریج چې سباند 50 زده کوونکي ټپيان کړل هم خبرګونونه راپارولي او دا عمل یو بشري جنایت بلل او په حق له د تحقیقاتو غوښتنه کوي
هر څوک چې په هر موقف کې دي او هر چیرته دي باید جنایتونه وغندي او مسولین د دې مخنیوي په برخه کې جدي او لازم اقدامات وکړي
سره له دې چې طالبان د نجونو ښوونځیو لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو خبره کوي خو 15 کال وشول چې سلګو نظر افغان نجونې له زده کړو محروم دي او د نامعلوم راتلونکي سخت شپې ورځې زغمي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا دا وضعیت د نجونو پر رواني حالت راتلونکي او د افغانستان پر ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ژور منفي اغیزې کوي
کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 2 څخه تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي دي چې د ایران څخه د راستنیدونکو افغانانو وضعیت تر ډیره په ثابت حالت کې پاتې دی او په منځنۍ توګه په ورځ کې شاوخوا 1800 کسان چې په 14 ورځو کې کابو 15000 کسان کېږي بیرته خپل هیواد ته ستنه شوی دی. یا سازمان په خپل رپورت کې زیاتوی چې د پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر 8% کم شوی او په یاد موده کې 15,252 کسان افغانستان ته ستنه شوی دی. او مننه چې تروسه د امریکا غا خبري خبرونه سره ملي است. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی بیا ویلی چې ځواکونه بیګاش په روسیې په خاوره کې 1600 کیلومتر دننه دغه هوا د تیلو یو تصفیه خانه پنهخه کړی ده. زلنسکی په خپل ایکس حساب کې لیکلی دی چې موږ د پیټریټ توغندې ته اړتیا لرو او یوازې زموږ شریکان یې موږ ته برابرولی شي. موږ د ډالیو خبره نه کوو. اوکراین د هغو وسلو د پیرودلو لپاره چمتو دی چې موږ ورته اړتیا لرو. مهمه دا چې پریکړې وشي. تر ټولو لومړی په متحده ایالاتو کې زه له هر هغه چا څخه مننه کوم چې د اوکراین سره د ژوند ژغورلو په برخه کې مرسته کوي. تر دې بل خوا د روسیې دفاع وزارت بیا د جمعې په ورځ د اګست 28 ویلي دي چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ د دونتس په سیمه کې د زیلین کلی نیولی دی. چارواکي وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف ښار او شاخوا سیمو د روسیې د بلستیک توغندیو او جونونو د ورستیو بریدونو په څپې کې چې 4 ساعته یې دوام وکړ حداقل 14 کسان وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړو د زیاتېدو سره هم مهاله ملګرو ملتونو له دغو هیوادونو غوښتي چې تاوتریخوالی دې کم کړي. بل پلو جاپان د جمعې په سهار 50 کلن سوناو تاکامی اعدام کړ. دا د صدر اعظم سنای تاکایچی د حکومت په مهال لومړی اعدام دی. د جاپان ټایمز د رپورت له مخې تاکامی په 2009 کې د اوساکا ښار د قمار پر یو مرکز کې تیل پاشلی او اور لګولی دی. په دغې پیښې کې 15 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شول. دغه کس بیا له پیښې یوه ورځ وروسته ځان پولیسو ته سپارلی و. د تاکامی د اعدام حکم په 2014 کې وروسته له هغې وروسته یا نهایي شو چې د جاپان سترې محکمې دغه استیناف رد کړ. هغه د جمعې په سهار د اوساکا په توقیف خونه کې په دار وځړول شو. د جاپان د عدلي وزیر هیروشی هیګوارا چې ویلي دي چې د جرم د سختو پایلو له هر اړخیزې ارزونې وروسته یې د اعدام امر صادر کړی دی. د جاپان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 30 کسان په دغه هیواد کې د اعدام حکم ته په تمه دي. او اوس د پاکستان د اټک ښار ته ورزو او د افغان حکومت د یو پخوانی کارکونکي د ژوند کیسه تاسو ته بیانوي چې د کډوالۍ نه وروسته یې په جلاوطنۍ کې د ګنډ ماشینونو سره خپل کاروبار پیل کړ او نه یوازې دا چې د خپلې کورنۍ غم خوري بلکې یو شمېر افغان کډوالو نجونو ته یې هم د کار او زده کړې فرصتونه برابر کړي دي. د موسکا صافی د رپورټ پښتو ژباړه زما همکار رونا دورانی غورزنګ وړاندې کوي.
د کابل اوسیدونکو 9 کلن محمد طاهر رزمجو د افغانستان د پخوانی حکومت مامور چې په نړیوالو اړیکو کې ماستری لري خو نن ورځ هغه د ګنډلو ماشین تر شا ناست دی. هغه مهارت چې کلونه وړاندې په ځوانۍ کې زده کړی و خو هیڅکله یې تصور نه کوه چې یوه ورځ به د ځان او کورنۍ د ملاتړ وسیله شي. رزمجو 3 کاله وړاندې خپل هیواد پریښود او د امنیتي وضعیت له امله پاکستان ته راغی.
یا شغلی که از جوانی در ذهن ما بود و یک مدتی که از شغل ما رفته بودیم دور، ناگذار پس به می شغل خود رو آوردیم. اما چیزی که در سر خود داشتیم امور آوردیم پیش روی خود تا که از یک لقمه نان حلال برای فامیل و حال عیال خود پیدا کنیم و خوشبختانه که جوابگو بود.
خود د ګنډلو ورکشاپ د رزمجو د کار یوازنی وسیله نه ده. یو شمیر کډوال انجونې چې د هیواد دننه او بهر د تعلیمي محدودیتونو سره مخ دي هم دلته د یو کسب زده کولو لپاره راځي.
همکارای اصلیم که از بچه هم است، همراه بیادریم. بازم چند نفر دیگه هم از دخترای مبارز، دخترای با تلاش، دخترای با درک آمده کار میکنن. خوشبختانه که اونام میخواهم که کار یاد بگیرم.
طالب آمدن نتونستم درس خود اتمام بتم. دیگه از صنف نو ماندم. صنف نو ماندم دیگه تا صنف نو رو خوندم از صنف نو ماندم دیگه درس خواننده اینجا اومدم کوشش کردم ادامه بدم به خاطر گرفتن پلیس و این چیزا به خاطر بی اسنادی نتونستم درس خود ادامه بدم دیگه حالا کوشش میکنم بیام یگان چیز یاد بگیرم یک شغل درست بخود پیدا کنم از هفته صبح کار میکنم تا هفته شام دقیقاً تو بگیم که لباس زنانه رو یاد گرفتیم لباس مردانه رو از شلوارش گرفتم دیگه مکمل یاد نگرفتیم کوشش میکنم یاد بگیرم
د خیاطی او تدریس سربیره رزم جو هڅه کوي چې د اټک په خار کې د افغان کډوالو سره څومره امکان ولري مرسته وکړي
یا پولیس بسیار میکنه به خاطر نداشتن ویزه و یا مشکلات دیگه که پیش می آید پولیس ها که بسیار میکنه اینا کم میبره باز ما پشت از اینا پشت کارا از اینا میگردم و سلسله مراتبی که در مثل سلسله مراتب که ما قبلا در جمهوریت قانونی داشتیم سلسله مراتبی داشتیم اینجا ما مو تو یک قانونی هست سلسله مراتب است و مو حساب سلسله مراتب ما درخواست های خود نوشته کرده پشت کارهای مهاجرین میگردیم
د طالبانو پر اتک سره یو شمیر پخوانی حکومتي کارکونکو ارشو چې له افغانستان څخه وځي په حکومت کې د شلو کلو کارکول وروسته رزمجو اوس په جلا وطنۍ کې د خیاط په توګه ژوند کوي او هڅه کوي چې دا کوچنی ورکشاپ د ځان او نورو کډوالو لپاره پراخ کړي
د عراق د موصل په جګړه ځپلي ښار کې کښتۍ جوړونکي او کب نیونکي په داسې حال کې د خپلو کاروبارونو ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي چې د دجلې په سیند کې په کب نیونې باندې جدي محدودیتونه لګول شوي دي یو وخت د کاروبار خلکو ته پریمانه فرصتونه هم برابرول د موضوع په هکله نور جزئیات به د خپل همکار عاشق الله رحیم زوی نه واورو
د کب نیول لپاره د کښتۍ جوړونکی په همدې واړه ورکشاپ کې په تختو باندې میخونه ټک وهي دا په موصل کې په دودیزه توګه له لرګیو څخه د کښتۍ جوړولو داسې غږ دی چې تقریبا ټول ورسره بلد دي سیمه ییز کښتۍ جوړونکی ابو شهام په خپل کار بوخت دی د دوی څو نسلونو همدا کاروبار درلود مهارت یې ورته له نیکونو پاتې دی په لاس کښتۍ جوړوي داسې طریقه چې د پیړیو راهیسې مروجه ده خو و سیو څه ستونزونه شوې ده
د دې کمخت سربیره د عراق له ټولو شمالي برخو څخه خلک د دې کښتۍ او اخیستو لپاره ورځي د کرکوک التون کوپری د بیس شرکات او صلاح الدین ولایت ځینو برخو څخه پیرودونکي راځي هلته کښتۍ له پخوا مروج دي موږ څو لسیزې کېږي چې په دې کاروبار کې یو او څو نسله کېږي چې کب نیونکو ته کښتۍ برابروو
د کب نیونې د فرصتونو کمیدو د دې سیمه ییز کښتۍ جوړونکي په ژوند هم اغیز کړی دی د موصل ښار په یوې بلې څنډه کې د کب پلورنې په دې بازار کې کاروبار ښه تود روان دی خو د حیرانۍ خبره دا ده چې دلته کبان د عراق د نورو ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو څخه د پلور لپاره راوړل کیږي د دې پر ځای چې همدلته ونیول شي
د کب نیونې ناوړه لارو چارو اندېښنو کبله سیمه ایز کب نیونه په جدي توګه محدوده شوې ده چارواکي وایي چې ځینې کب نیونکي د کبانو نیولو لپاره د برېښنا له شاټونو څخه کار اخلي دا طریقه کبان له منځه وړي او د سیند چاپیریال هم زیانمنوي او بله دا چې د کبانو په هګیو هم اغیز کړی د کبانو په بازار کې تازه او پاخه شوي کبان پیدا کیږي او هر ورځ ورته سلګونه مشتریان ورځي
د کبانو بل پلورونکی هم خوښ نه دی چې کبان له نورو ځایونو څخه راوړل کیږي
دا په عمده توګه د کبانو پلورنې بازار دی زموږ ډیر کبان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او ځینې حتی د عراق څخه له بهره هم واردېږي
د سیمې اوسیدونکي وایي چې په کب نیونې محدودیتونو ان د هغو کسانو په کاروبار اغیز کړی چې په مسؤلانه توګه کبان نیسي دوی پوښتنه لري چې ولې د دجلې په سیند کې کب نیونې ته نه پرېښودل کیږي او هیله مند چې حکومت به یوه ورځ د محدودیتونه اسانه کړي حکومتي چارواکي بیا وایي چې د روانو امنیتي اندېښنو او په سیمه کې د اوسني وضعیت له کبله د محدودیتونه لګول شوي دي د موصل د دودیز کښتۍ جوړونکي چې د جګړې او د دې فرهنګ د خوندي ساتلو ترمنځ په کشمکش کې ګیر پاتې دي کوښښ کوي چې د وضعیت سره ځان بلد کړي او خپل کاروبار پرمخ یوسي
دا د امریکا غږ د نن ورځې خبری خپرونه ستاسو د ملتیان زیاته مننه کوم د زړه له کومې. د امریکا غږ د ریو پښتو خپرونې د دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې په یاد ولرئ چې د افغانستان په وخت د ماښام له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ په ویبپاڼې او فیسبوک پاڼې باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.